درنو اوریدونکو سلام په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبرونه تانې څنګه او درسي سات تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې خبرونه په کابل کې د جاپان سفیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشته پروند د هرات ولایت زلزلہ ځپلو سیمو ته سفر وکړ. په افغانستان کې د جاپان سفارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې هرات ته د جاپان د سفیر تاکایوشی کورومیا او د یوناما د مشر روزا وتنبای و د سفر هدف تا و چې په زلزلہ ځپلو کلیو کې له خلکو سره وګوري. د بیان له مخې جاپان هرات له زلزلہ ځپلو سره نږدې 4.5 میلیون ډالر مرسته کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی موسسو لخوا زلزلہ ځپلو سیمو ته استول شوې دي. د افغانستان بانک د افغانۍ د زرګونه او 500 غون د زړو بانک نوټونو پر ځای بازار ته د نوو بانک نوټونو د وړاندې کولو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په یو بیان کې چې پرونې پر ایکس شبکې خپور کړی ویلي چې دا پروسه عملاً په ټول هیواد کې روانه ده. بیان زیاتوي چې پر دې سربیره د زړو بانک نوټونو د نورو ډولونو راټولول او بازارونو ته د نوو بانک نوټونو د عرضې بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونوایي له کندهاره سکل د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار انګور پر نورو هیوادونو سربیره کورنۍ بازار هم لري.
تقریبا د 3600 تنه شاوخوا کې دا رجستر شوي صادر شوي دي او په داخل کې هم موږ کندهار انګور تر ډیرو ځایو پورې ځي چې صادر شوي دي. 23600 تنه کېږي چې 15,105,000 امریکایي ډالر ارزښت لري.
انګور او انار د کندهار د باغونو مهم محصولات چار کال افغانستان ته د میلیونونو ډالرو عواید راوړي. د ګډو رزمی لوب افغان لوبغاړي عبدالعظیم بدخشی بیګا خپل کوریایي سیال ناک آوټ کړ. دا لوب د هندوستان په پلازمینه نوې ډهلی کې وشوه. بدخشی چې له یو نیم کلن ځنډ وروسته یې لوب کوله کوریایي لوبغاړی هیجن پارک کې په لومړي راوند کې د سکانو او څنګلو په ګزارونو مات کړ. له دې سره د بدخشی د ټولو بریاو شمیر 14 ته ورسېد حال دا چې درې لوبې هم بایللې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا دوشنبه له سریلانکا سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 12 بجو پیلېږي. د سبا لوبه به په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه وي. افغانستان تر دې دمه 15 لوبې کړې چې درې بایللې، خو په دوه کې د انګلند او پاکستان ځواکمنې لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. اسرائیل اعلان کړی چې له ترکیې څخه د خپل ډیپلوماتیک ماموریت غړي باسي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو پر پوځي عملیاتو انتقاد وکړ او اسرائیلي جنگي جنایتکار وباله. ښاغلي اردوغان پرون په استانبول کې د فلسطینیانو د پلویانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل ترکیه دې ته تیاری نیسي چې اسرائیل د غزې په ترانګه کې د پوځي اقداماتو په خاطر جنگي جنایتکار اعلان کړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر علي کهان پرون شنبه پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د اردوغان توندو خبرو ته په پام سره اسرائیلو خپلو ډیپلوماتانو ته امر کړی چې هیواد استانه شي څو د ترکیه او اسرائیلو په اړیکو بیا غور وکړي. درنو اوریدونکو مخکې مهم یادونه کړې وه چې په دې یو سات کې دوه خبرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې راپورونه هم شته دي. ملګری ملتونه وایي لاغ محل چې په پاکستان کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د پیژندنې لپاره عملیات پیل شوي، د هغو افغانانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خپل هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره ټاکلی مهلت په چټکۍ سره په نږدې کېدو دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د یوې بشري فاجعې د مخنیوي لپاره دی مخکې له دې چې ناوخته شي له دې پالیسۍ لاس واخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو له پروګرام سره د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د تورخم او چمن له دروازو هیواد ته د کډوالو د راستنېدو راپورونه ورکول کیږي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړ چې په تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د جمعې په ورځ وویل چې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې اوسي، چې له دې ډلې لږ تر لږه 6 لک کسان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې له 3 تر 15 نیټې پورې 10000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي، خو ډیری دا کسان ویریږي چې له هیواده د وتلو په خاطر ونه نیول شي. د ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي د افغانانو د جبري ایستلو پالیسي بدله کړي. IOM او UNHCR ویلي دي چې باور لري ډیری هغه کسان چې له پاکستان ایستل کیږي او افغانستان ته ځي د غیر قانوني نیونو، شکنجې او د ناوړه چلند د نورو بڼو په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ کیږي. طالبانو له دې مخکې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. اروپایي ټولنې ویلې دي چې غواړي له IOM او UNHCR سره په ګډه ډاډ ترلاسه کړي چې هیواد ته ستنېدونکي افغانان ځانونه خوندي احساسوي او هغه ملاتړ چې اړتیا ورته لري ورته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیګانه وخته پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې هدف لپاره 15 میلیون یورو اضافي مرسته ځانګړې کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. د دوه هیوادونو اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال باسي. د پاکستان لخوا د کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 1 دېرشمه پای ته رسیږي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې که شاوخوا 10 لک غیر قانوني افغان کډوال له پاکستانه ونه وزي په زور به وایستل شي. یوه افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغه سخت حالت یادونه کوي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
افغان مجرینو په عادي ژوند باندې ډیر بد او منفي اغیز درلودل. افغان مجرین په یو ډیر سخت حالت شپې ورځې تیروي. نو موږ له ملل متحد نه دا هیله کوو چې دا د موږ اوسنۍ ستونزې په نظر کې ونیسي او دا په پاکستان هیواد باندې فشار راوړي تر څو د دې اعلامې په پلي کولو کې دوی تجدید نظر وکړي.
په همدې حال کې په اروپا کې ډیر یو شمیر افغانانو د پاکستان د پریکړې په خبرګون کې پرون د هالند په پلازمینه امستردام کې مظاهره وکړه. قدرت الله علي خیل د دې اعتراض له تنظیمونکو څخه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وغنده.
د لارین کې لومړی ځل زمونږه په نړیوالو باندې دا و چې پاکستان باندې فشار واچوي چې د افغانانو د غیر قانوني وستنه د پښتونخوا او پنجاب نه بند کړي. افغانان په بد حالت کې دي او افغانانو ته اوس په افغانستان کې هغه امکانات نشته چې دوی خپل ژوند مخکې وسي. دا یو غیر انساني عمل دی. دا بند کړي.
د اسوشیټډ پریس پر راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې اوس مهال په 13 د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې یو سخت بحران روان دی. پر راپور کې لشپګم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو او د پوهنتونونو د محصلانو نجونو پر تعلیم د بندي زیاتونه شوي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ډیری خځې او نجونې له کاره منې شوي او د هغوی پر مخ د عامه ځایونو دروازې هم بندې دي. همدارس پر رسنیو، فعالانو او مدني ټولنو محدودیتونه هم پر ځای پاتې دي.
په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو لپاره وروسته په دې سیمه کې تیاره خوره ده. اسرایلی پوځیان پرون هم د غزه د تړانګې په بیلابیلو برخو کې د حماس پر جنگیالیو حمله کولې. بلخو د حماس پوځي څنګه ویلي چې جنگیالی د اسرایلو د یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره پوره چمتووالی لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې اسرایلی جټ الوتکو د غزې پر تړانګه نوره بمباري وکړه او د حماس د افراطي ډلې د وسلوالو پر ضد یې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل، د دې کلابندې سیمې خلکو په ډېرې سختۍ سره له بهر سره تماس لر. اسرائیلو چې د اکتوبر په اوومه پر خپل قلمرو د حماس د وسلوالو د حملې او د اسرائیلي چارواکو په وینا د 1400 کسانو د وژل کېدو په ځواب کې له دریو نیو رئیس د حماس د لمنځه وړلو په هدف هوایي حملې پیل کړي، وایي چې د جمعې په شپه غزې ته استول شوي پلي سرتیري لا هم په ساحه کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یواف ګالانت پرون وویل د دوی سرتیری د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې حملې کوي او د په وینا د تروریستانو فعالان چې په هر کچوي په هر ځای کې په نښه کوي. که څه هم د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو عملیاتو نښې تر اوسه نه ښکاري، خو اسرائیلو د غزې 2.3 میلیون اوسیدونکو ته ویلي دي چې د شمال له هغو سیمو دي وځي چې د حماس جنګیالي د اسرائیلو په وینا په ملکی استوګنځایونو کې پټیږي، خو فلسطینیان وایي چې هیڅ ځای خوندي نه دی ځکه د اسرائیلو پاوځ د دې ګڼ میشتې تړانګې په جنوب کې هم پر کورونو هوایي حملې کوي. په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار مسؤلیت په اسرائیلو اچولی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. مرستندوی ټولنې وایي د غزې خلک چې په بشپړ ډول کلابند دي له یو ناورین سره مخامخ دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرائیلو د بمباریو له پیله تر اوسه 1650 تنه فلسطینیان وژل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې د غزې د کلابندۍ له کبله حتی سیمې ته د امبولانسونو تګ راتګ او د ناروغانو د انتقال عملیات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. د القسام لوا په نوم د حماس پوځي څانګې ویلي دي چې جنګیالي د غزې په شمال ختیځ ښار بیت حانون او په مرکزي البروج ښار کې له اسرایلي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د ډلې په یو خبر پانه کې ویلي دي چې القسام لوا او ټول فلسطینیان د اسرایلو د یرغل په وړاندې مقاومت ته پوره چمتو دي. متحدو ایالاتونو او د لویدیز نورو هیوادونو له اسرایلو څخه کلک ملاتړ څرګند کړی، خو په عین حال کې یې ترې غوښتي دي چې په غزه کې د ځمکني عملیات نه کوي ځکه دا ویره شته چې نورو فلسطینیانو ته هم مرګ ژوبله واوړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ نور هم پراخ شي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او همدا ډول درسي سات خپرونه ووري. د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږی کو چې ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي، د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
لکاله رنیول خبر کولو تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
چې حق انتخاب کې د بین مستقل او وسی
لوی ستونزې هم ده چې مونږ نوې سبته نه پریږدي ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیا ادب بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې و شي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې ځخپل مې وینم لکان جلکین ډیر لري سره مخ دي، له کاله رنیول تر خبر کول تر خبر کول تر انتخاب او در نور د مسائل چې د تاق نه ورکول کی چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړه نظر ورکی.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوی وای ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې